The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو د نن د نهه ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 18 نیټه دا پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام اته په افغانستان کې دی د ماخام اونې می په واشنگتن ډی سی کې د سحر لس بجې دی د ډیپ ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او ز مجاهد جواد
هر کله وایو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خلاول خوښي د خبرونو سرټکو ته
افغان حکومت ادا کړی چې تیرونه په کندهار کې د ترهګری د پیښو پلان د پولی بل غاړې ته د پاکستان په کوټه او چمن خار کې جوړ شوی و د افغان ولسمشر ویان د وخان مینپال وای د پیښې په اړه تازه پلټنو باندې پاکستان خبر کړی دی
په پاکستان کې په زور د بيدره ککړل شوو کسانو خپلو خپلوانو د بشري حقوقو کمیشن ته ویلي چې وسيني قوتونه د بيدره کښو خلکو کورنۍ هم زوري د سوشل میډیا یو کارکونکو فرحان حسین وای هیواد کې ترهګرو ته سن ویل کیږي
تو جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی ان کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے لیکن جو لوگ ڈینجرس سپیچ کر رہے ہیں ٹو وائلنس وغیرہ ہیں وہ لوگ تو وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں
او د بخنه نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړې چې د ترهګری پر ضد جوړ قوانین د اروپای ټولنې د حقونو ازادي او ارزښتونو لپاره خطر جوړوي
From a position in which we understood that states would guarantee security in order that people could enjoy their rights
سرټکی تاسو واورېدل باندې کوستو خبرونو تفصیل
د افغانستان ملي امنیت ویلي په کندهار د ترهګریز برید پلان د طالبانو د کویټي شورا په همغږۍ د چمن خار په یوې مدرسه کې جوړ شوی و د ملي امنیت چارواکو په یو تازه بیان کې ویلي د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او د متحده عربي اماراتو د ټاکل شوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلومولو لپاره څېړنې دوام لري خو د نخو ولایمو څخه دا جوتیږي چې دغه برید د افغانستان له پولي هاغې غاړې په کویټه کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان او تنظیم شوی و
په پاکستان کې د بيدرکه شوې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سلمان حیدر کورنۍ د انساني حقوقو کمیشن کې یو درخواست جمع کړې ده دوی وایي د سلمان حیدر د بيدرکه نفس د دوی د يرولو لپاره مهمه نروان دي چې د دې نوټیس واغسته شي په خپل خواست کې دوی د قومي انساني حقوقو کمیشن نه غوښتنه کوي چې امنیتي او قانون نافذونکو ادارو ته امر وکړي د سلمان حیدر او د هغه د خاندان پر ضد د بې بنیاد تورونو او دروغو د کمپینونو نوټیس دی واخلي بلخوا د پاکستان د کورنی چارو د پاره مرستيال وزیر بلیغ الرحمن تیر ورځ سینټ ته ویلی وو چې په نږدې کې د سلور بې درکه شوي کسانو په معاملې کې هیڅ خبر وسه پورې مخته نه دی راغلی د دې په جواب کې د پاکستان سینټ چیرمن رضا ربانی وینا وا چې وسه پورې په دې معاملې کې کاروای نه کېدل ډیره د یری خبره ده
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي تړون د پلي کېدو د کلیجې په مناسبت د دغه تړون په ارزښت خبرې کړې دي اوباما ویلي دغه تړون د پام وړ پایلې درلودې او نړۍ ورسره لاخوندې شوې ده اخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي تړون په اړه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویلي دي چې تهران د فردوس په نامه له خپلې اټومي بټۍ څخه د یورانیمو د غني کولو څلور سنټرفیوژونه لري کړي دي د پنسلوینیا د پوهنتون استاد یان لاستیک ویلي دي چې ایران نږدې خپل ټول غني شوي یورانیم اخوا کړي دي چې څلور اټومي بمونو د جوړېدو لپاره کافي وه
اوس د پاکستان نه یو بل خبر په بلوچستان کې تیر شپه په دوه جدا پیښو کې دوه پولیس افسران وجلې شوي لاولنۍ پیښه د کوټې په کلی دیبا علاقه کې شوې دویمه د کوټې د پاسپورت دفتر سره نږدې شوې دواړو پیښو کې وسلوال د ډزو نه پستختېدو کې کامیاب شوي پولیس وایي دا دواړه هدفي وجنې وي تندرواډلې لشکرې جنگوي العالمي د دې دواړو پیښو ذمہواري منلې په روانه میاشت کې په کوټه کې د امنیتي اهلکارو د وجنې دا څلورمه پیښه ده حمید سمسور په تفصیل راکوي
د تشدد دغه دوی بیلابیلې پیښې تیر شپه نه وخته په کوټه ښار کې رامنځته سولې د کوټه ښار د پولیسو علي رتبه مشر عبدالرزاق چې موویل چې لومړۍ پیښه د کوټه ښار په کلي دیبا کې رامنځته سوله ناڅرګند وسلوال چې پر موټرسایکلو باندې سپاره وو د پولیسو یو عسکر پر نوید باندې هغه مهال ډزې وکړې کله چې دی د کوټې د سیول لاین له تاڼې څخه له خپلو فرایضو ادا کولو وروسته کور ته روان وو دی ځای پر ځای ووژل شو د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې دویمه پیښه بیا د کوټ ښار و جوینټ سړک ته نږدې له پاسپورټ افسر رامنځته سوله. دلته هم ناڅرګند وسلوالو د ټرافیکو د پولیسو یو عسکري هدف کوي، دی هم ځای پر ځای باندې وژل سوی دی. د دغو دواړو پیښو مسؤلیت لشکرې جنګوي العالمي په سر واخیستی. په روان کال کې پر پولیسو باندې دا درېیم برید دی چې ترسره کېږي. تیر کال هم د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وویل چې پر پولیسو باندې 23 بریدونه ترسره سوي وو. د زیاتره پیښو مسؤلیت لشکرې جنګوي طالبانو او بلوچ وسلوالو په سر اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
د سوریې یاغیانو چې په لومړي سر کې یې د سولې په خبرو کې لګډون څخه انکار کړی و، دا مهال ویلي دي چې دوی به د سولې په هغو خبرو کې برخه واخلي کومې بچې په قزاقستان کې ترسره شي. یاغیانو همدارنګه ویلي دي دوی به هغه اوربند هم ژوند پاتې شي کوم چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. یاغیان وایي په لیپو کې د هغوی تر ماتې وروسته له دغه اوربند څخه حکومت او د دوی ایراني متحدینو په وار وار سرغړونه کړې. ټاکل شوی ده چې د سوریې په اړه دغه خبرې به د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جنوري په 23مه نیټه ترسره شي.
د بخنې عالمی تنظیم امنیسټي انټرنیشنل نن په خپل تازه رپورت کې وایي وخت په وخت ایمرجنسی بیجا سارنې د خلکو د کورونو لټون او قیدونو نه علاوه د ترهګرۍ مخنیوي د پاره نور دسي ګامونه د یورپی اقدارو او ازادۍ ته خطر دي. امنیسټي په خپل رپورت کې وایي د یورپی ائتلاف په ملکونو کې د ترهګرو پیښو نه پس د امنیت نظریه بالکل بدله شوې. رپورت وایي حکومت چې د خلکو د بنیادي حقونو خوندي کونکي وو، وس حکومتونه د امنیت خوندي ساتلو د پاره د خلکو په بنیادی حقونو بندیز لګئی. په برسلز کې د ترهګرۍ پرسد د منیسټری انټرنیشنل پوها جولیا هال وای په یورپ کې د امنیت په خاطر اغیستې شوې سختو ګامونو باندې فکرمند دي.
د ترکیې لومړی وزیر بینالی یلدرم د سیشنبی پورز د هغه کس د نیول کېدو خبر تایید کړ چا چې د نوي کال په شپه د استانبول په یو نایټ کلب کې یو کم څلوېښت کسان وژلي وه. منزه شهید له بشپړ راپور سره.
ترکیه حکومت نن یعنی د سه شنبه په ورځ پخلی کړی چې استانبول ښار کې په یو نایټ کلب هغه حمله کوونکی ته نیولی دی چې برید کې یې 9 کسان وژلي وو. د ترکیه وزیر اعظم بینالی یلدرم ویلي دغه برید کوونکی یو بد ترهګر دی، خو مهم دا دی چې د برید په شا د نورو پټ کسانو معلومات به ترې زر تر زره په ډاګه کړي. بل خوا د ترکیه استانبول والی وایي د نوي کال په شپه دغه بریدګر عبدالقادر مشارف په افغانستان کې روزل شوی او په برید کې یې د خپل لاس درلودلو هم منلی دی. د استانبول والی واسب شاهین ویلی دی چې د معلوماتو څخه اټکل کیږي چې مشکوک تن یو کال وړاندې د 2014 کال په جنوري میاشت کې ترکیې ته تللی وو. هغه زیاته کړې چې د بریدګر د ګوتو نخې د حملې ځای نخې یو شان موندل شوي دي. په دغه کلب کې 9 کسان ووژل شو او په لسګونو نور ټپیان وو. په وژل شوو کسانو کې د اسرائیل، فرانسې، لبنان، هند، بلجیم، تونس، اردن او سعودي هیوادونو وګړي هم شامل وو. د دغې برید ذمهواري هم د داعش ډلې په غاړه اخیستې او دغې وسلوالې ډلې زیاته کړې ده چې دا برید یې په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلت یا لاس وهنې په بدل کې ترسره کړی دی.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری نن لندن ته رسیدلی. د خارجه سیکرټری په حیثیت به دا د جان کیری اخیرنی سفر دی. د دې سفر مقصد د امریکا یورپی ملګرو ته دا باور ورکول دي چې که انتظامیه بدل شي خو د یورپ سره به د تعلقاتو په بنیادي اصولو کې هیڅ بدلون نه راځي. د برطانوي خارجه سیکرټری بوریس جانسن سره د سیکرټری کیری ملاقات په شام او په نورو مسلو وو. د ګل پورس د موجوده برطانوي مشرانو سره ملاقاتونو کې زیاتره خبرې د ټرمپ د بریگزټ په ملاتړ وشوې او د نوې انتظامیه په دیش نو هم چې د برتانیې سره د نورو تجارتي معاهدو امکانات دي. تاشمنی د برتانیې وزیر اعظم ټریسا می د پاره ډیر مثبت پیغام لري چې نن بعد د بریگزټ په حق لا منسوبه هم اعلان ای.
د مالیزیا د ترانسپورت وزیر د هغې غورځېدلې مسافرونکي الوتکې په اړه د پلټنو لړۍ درولې. په کومه کې چې د 2014 میلادي کال په 8مه نیټه ټوله 299 تنه سپرلۍ تری تم شوې وه. چانګ لی وړاندې وویل په دغو پلټنو باندې په لسګونو میلیونه ډالر ولګېدل، خو که بیا هم په سمندر کې د دغې الوتکې کوم ترک ولګېده نو پلټنې به بیا پیل کړي. په دغې 100 ډوله بوئنګ الوتکه کې زیاتره مسافر چینایان وه.
نن د نهې په ورځ به هم د نوي منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د کابینې د انتخاب په حق له د امریکا د سینیټ کمیټې خپله کاروایی جاری ساتي. نن به د داخله سیکرټري دپاره نامزد ریان زینکی د سینیټ د توانایي او قدرتي وسایلو کمیټې ته وړاندې کیږي. زینکی پخوانی نیوی سیل پاتې شوی هغه هم د ټرمپ ته دې سوچ پلوي دی چې د عامو خلکو د استعمال ځایونو باندې ریاستي کنټرول نه دی پکار. بلخوا د تعلیم سیکرټري دپاره نامزد بیټسي ډیووز به د سینیټ د صحت، تعلیم او روزګار کمیټې ته وړاندې کیږي.
او د جین کیرمن په نامه سپوږمۍ ته امریکایي مزل وهونکی تیره ورځ د 20 کلونو په عمر ومر. نوموړی په 1998 کال کې سپوږمۍ ته ختلی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غټي ویته غواګي اس لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، افغان حکومت ادعا کړی چې 13 ونې په کندهار کې د ترهګری د پیخو پلان د پولي بلې غاړې ته د پاکستان په کوټه او چمن خار کې جوړ شوی و. افغان حکومتي چارواکو کې وایي د پیخې پاړه تازه پلټنو حال یې له پاکستان سره هم شریک کړی دی. حقمل روان پرې بشپړ راپور لري.
د افغانستان ملي امنیت ویلې په کندهار کې تر هرګریزو بریدونو پلان د طالبانو د کوټې شورا په همغږۍ د چمن خار په یوې مدرسې کې پلان شوی و. د ملي امنیت چارواکو په یو تازه بیان کې چې نن خپور شوی ویلې د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او متحده عربي اماراتو د ټاکل شوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلوماتو لپاره څېړنې دوام لري. خو د نښو او علایمو څخه دا په ډاګه شوی چې دغه بریدونه د افغانستان له پولې هغې غاړې په کویټه کې د مولوي احمد کانداري په مدرسه کې پلان شوی و. همداراز یوې امنیتي منبع چې نه یې غوښتل له نوم او ادارې څخه یادونه وشي ډیوې ته وویل، په چمن ښار کې د مولوي کانداري مدرسې په ګډون د مولوي مستان، مولوي مستقیم او مولوي جمعه ګل هغه 15 مدرسې دي چې تر هرګر پکې روزل کیږي او په آزاد توګه فعالیت کوي. دې سرچینې ویلې د کندهار د ولی په میلمستون کې د ترسره شوي برید پلان د چمن ښار په شنې بخچې په سیمه کې د مولوي احمد کانداري په مدرسه کې د کویټي شورا په همغږۍ د 600,000 کلدارو په بدل کې ترسره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په افغانستان کې وروستۍ حمله غندلې او افغان حکومت ته د دغو بریدونو په تړاو د تسلیت مراتب وړاندې کړل. د ارګ د چارواکو په وینا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تسلیت وړاندې کولو څخه مننه کړې، خو هغې ته یې ویلي چې په کندهار، هلمند او کابل کې د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي د پاکستان په خاوره کې ژوند کوي او په آزاده توګه فعالیت او د استخدام چارې مخ ته وړي. اسلام آباد یې پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. په اړه یې د افغانستان د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال ډیوې ته داسې وویل، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د افغان حکومت دغه ایداوي چې ګواکې تر هرګر په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان پر ضد فعالیت کوي د تیر په څیر رد کړي دي. بلخوا سعودي عربستان په یو تازه بیان کې په افغانستان کې وروستي ترسره شوي بریدونه په سختو ټکو سره غندلې او ویلې دي چې د تر هرګرۍ پر ضد په نړیواله مبارزه کې د افغانستان له حکومت او ولس څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. حکمل روان، امریکا غږ دیو ریډیو، کابل.
رن اوردونکو لکه څنګه چې مو د حکمل روان پر راپور کې واوریدل، د افغانستان ملي امنیت ویلې په کندهار د ترهګریز برید پلان د طالبانو د کویټي شورا په همغږۍ د چمن ښار په یوه مدرسه کې جوړ شوی و. په همدې موضوع دا چې په چمن کې څومره دینی مدرسې دي، څومره افغانانو پورې تړلې دي، څومره راجستر دي او نه دي، د ډیوی له همکار نصیر احمد کاکړ سره مو په تیره پرونه کې یو مرکه کړې چې په ګډه ورو.
څنګه د افغانستان د استخباراتو ادارې د تور لګول دي چې دغه پلان هم په چمن کې جوړ شوی او به حمله هغه ځای منظم شوی دی. نو لومړی به زه هم د چمن حال درکم چې چارواکي دا خبره کوي چې په چمن کې 101 نیوي مدرسې دي چې پکې 15 داسې مدرسې دي چې هغه غیر رجستر دي او په دغو کې زیاتره هم چې غیر رجستر مدرسې دي د افغان ملایانو دي او هم د چمن شاوخوا برخو کې و پولی تنزدی په دغه سیمو کې دغه مدرسې جوړې دي او زیاتره موسلین یا طالبان چې دي هغه هم افغانان دي پکې. او بیا که هم وکتل سي په مجموعي توګه د بلوچستان ولوري ته ولاړ سونو په بلوچستان کې په خپل د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ولیدي چې هلته 15,401 دینی مدرسې دي چې پکې 3,000 غیر رجستر مدرسې دي او په دغه کې 113,000 محسلین سبق وایي یعنی طالبان دي پکې. له هغو څخه 14,000 په خپله د کورنیو چارو وزارت وایي چې 14,000 بهرني طالبان دي پکې چې هلته زده کړې ترسره کوي او هم د کورنیو چارو وزارت په خپله ویلي دي چې 240 د بلوچستان داسې مدرسې دي چې خارجي مرستې ترلاسه کوي او د هغه هیوادونو نمونه اخیستي دي لکه سعودي عربستان، بحرین او ایران. او دغه مدرسې هم زیاتره په کوټه او نوشکي کې چې بیرته هم د افغانستان پوری ته څیرمه یو بلوچي سیمه ده هلته موجود دي. او که وکتل سي چې په کوټه کې د افغانانو څومره مدرسې دي نو په زیاتره مدرسې چې هم په کوټه کې دي دا خو په خپل د پاکستاني علماو دي خو په ختیځ بای پاس، سیټلایت ټاون، بړیڅ کالونی، خروټاباد، نوې کلی، کوچلاغ او د افغانستان پولی ته څیرمه په پښتني او بلوچي برخو کې چې کمې دینی مدرسې دي دا زیاتره هم د افغان علماو دي او هلته په خپل افغان طالبان چې دي هغه سبقونه وایي. که بیا وګورو چې مدرسې څومره د افغان علماو دي په خپله د طالبانو نوې ټاکل سوی مشر مولا هبت الله په کوچلاغ کې یو دینی مدرسه له کلونو راهیسې هم د دې مشري کوله او هلته د طالبانو روزنه کوله، سبقونه ورته ویل. مولا اختر منصور که وکتل سي چې په خپله تیر کال په دالبندین کې د بلوچستان په سیمه کې په ډرون برید کې ووژل سو هغه هم هلته. بیا یو بل مهمه خبره دا ده چې په نیویارک او نیوجرسي کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې چې بریدونه کړي وو احمد خان رحیمی چې یو افغان وګړی خو بیا امریکایي وګړی سو په دغه بریدونو کې نږدې 1.5 کسان ژوبل سوي وو. هغه هم په کوچلاغ کې د ملا صمد په نوم یو ملا چې نقشبندي مدرسه لري په کال 2011 کې هلته 3 هفتې تیرې کړې وې او هلته خپل سبقونه ویلي وو. د دغه مدرسو حال دی او د کوټي چونکې د کوټي شورا د طالبانو په حواله سره ډیره مشهوره ده، دغه درویشت کسیزه شورا چې ده د دغو زیاتره خلک هم چې دي هغه په دغه مدرسو کې دي یا ځینې پکې د مدرسو مشرک وي یا بیا په مدرسو کې ځان خوندي ساتلی دي.
آیا د حکومت له خوانه د دغه مدرسو د څارنې کوم سیستم موجود دی؟ ځکه چې په افغانستان کې کلم کومه پیښه کیږي نو چې کله څیړل کیږي د افغان حکومت په اند وایي ریښه یې په پاکستان کې په یو مدرسه کې ده. یعنی دا مدرسه اکثره دغه مدرسې دغه شي سوي چې لکه د ترهګرو د روزنې په مرکزونو بدل شوي دي.
درنګ دی چې په خپل خو د NDS چې کمی داګانې دي تر اوسه پورې خو د پاکستان د حکومت دریز نه دی ورباندې راغلی، خو پاکستان هر وخت هم دغه رنګ تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره کار کوي او دا چې په سیمه کې سولې ثبات نه یوازې دا چې د افغانستان بلکې هم د پاکستان په ګټه دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د زیاتره مدرسو دوی څارنه کوي. له موږ سره په خبرونو کې د پاکستان د ترګري ضد ادارې مشر خبرې کړې دي، هغه وایي چې د دې جیو میپینګ به کوي، یعنی په نقشه کې به هم هغه مدرسې چیرې چیرې چې مدرسې دي هغه به په ګوته کوي، یعنی په هغه باندې به یو رنګ سره جنډه یا سور بیرغ لګول کیږي په چې هم د دې جیو میپینګ کیږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی سیکرټري اکبر حسین دورانی دا وایي چې پینځنیم زره ته نږدې چې کومې مدرسې دي په بلوچستان کې، لدې څخه 3000 غیر رجستر دي او دوی هڅه کوي چې همدغه غیر رجستر مدرسې دوی رجستر کړي او تر څارنې لاندې راولي، د هغوی حساب کتاب هم له ځان سره کښیږدي، خو دغه مدرسې بیا مقاومت کوي. نړیوالو مطبوعاتو ته چې ګورو، په خپله د برتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې، د امریکا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې، په واشنگټن پوسټ کې داسې راپورونه راغلي دي په واري واري چې په کراچۍ کې، په کوټه کې او د خیبر پښتونخوا په ځینې برخو کې او په قبایلي سیمو کې داسې مدرسې دي چې د یعنی دا تورونه دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ یې ترلاسه دی، او هیڅوک نسي کولای چې یا خو هغه مدرسې باندې رپورټینګ وکړي، یا بیا هغه مدرسې ته ولاړ شي، یا بیا د هغه مدرسې چې کوم مشران دي هغه په ګوته کې. اوس مثلا ما تاسو ته وویل د ملا سامد نوم، چیرې چې احمد خان رحیمي چې په نیویارک او نیوجرسي کې بریدونه کړي دي، هغه د ملا سامد په مدرسه کې تربیه اخیستې ده. ملا سامد د کوچلاغ ډیر پیژندلی نوم دی، او د هغه په باب راپورونه هم دا وایي، ځایي خلکو هم شکایتونه کړي دي، خو هغه ته یعنی حفاظت ترلاسه دی، حکومتي حفاظت ترلاسه دی.
ډیر مننه کور ودان
له تاسو څخه هم.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. په افغانستان کې د امریکا د فوز کمانډر جنرل جوزف د پاکستان سفر کړی، او رپورټونه وایي چې هلته کې د پاکستان د فوز مشر جنرل قمر باجوا سره هم ملاقات کړی دی، او د افغانستان په مسلو دواړو خبرې کړې. خو څېړنکاران وایي چې دغه شان ملاقاتونه هر وخت کېږي، د دې هغه وخت پورې سمې نتیجې یا مثبتې نتیجې نشي راوتی تر څو چې په کمی خبرې په ملاقاتونو کې شوي هغه په عمل کې هم رانوستلی شي. ارشد مومن نه په تفصیلي ریپورټ اورو.
د امریکا د پوز مرکزی مشر جنرال جوزف وټل او د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې محل د افغانستان د امنیت په اړه خبرې اترې کړې چې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي تیرونه په کابل، قندهار او هلمند کې بریدکوونکي په پاکستان کې ناستي. د امریکا د پوز مرکزی مشر جنرال جوزف او د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره په راولپنډۍ کې لیدلي، او دواړه خیزه چارو ترڅنګ په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه خبرې اترې کړې. پاکستان کې سیړونکو خبريال شمیم شاهد وای چې د امریکا او پاکستان پوځي چارواکو ترمنځ خبري اترې مهمې دي، خو باید چې دغه کې کېدونکي پیسلو باندې عمل درآمد وکړي شي.
زه باوامه چې د دغه ګوره د امریکای چې ګمبن امریکا خو د پاکستان گاونډي ده، او چې کله په افغانستان کې بیارامي نو امریکای ته هم تکلیف وي، او د دې مطلب چې حل بالا راوځي چې پاکستان او د پاکستان کې د ترهګرۍ مبارک داغي پالیسو کې مثبت بدلون راشي.
د امریکا او پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو د افغانستان د امنیت پاړوند خبرې په داسې محل کړې دي چې د اتوار په ورځ جنرال باجوا د افغان صدر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د تازه ترهګر بریدونو په سر غم راضي کړي، او زیاته کړي ده دښمن عناصر د تورونو لګولو څخه ګټه پورته کوي. د ګل په ورځ د افغانستان صدرتي مانۍ ارګ څخه په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې صدر اشرف غنی د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا مننه کړې چې په غم کې شریک دي، خو نوموړي ورته ویلي چې افغانستان کې بریدونه کوونکي په پاکستان کې ناست. د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې دوانه هیوادونه په یو بل د ترهګری تورونه لګی، خو دغه به هیڅ قسمه ګټه رانه وړي.
کوم له کول نه مخالي حل کېږي نو تر اوسه په دې افغانستان کې مامن راغلی، پاکستان کې مامن راغلی، لیکن دوانه یو بل سره چې تر خو پوری خبره ټول لاره بنا، یو بل ته انفارمیشن ورکول، معلومات ورکول،
د تیرې نهې په ورځ کابل، قندهار او هلمند کې شو ځانمرګي بریدونو کې د 50 زیات کسان وژل شوي وو. افغان چارواکي د برید تورونه په پاکستان لګي، او وایي چې افغان طالبانو ته د پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارې ISI کلک ملاتړ ترلاسه دی، خو پاکستان همیشه دغه سي تورونه ردی، او وایي چې د دوانو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شب قدر.
پاکستان کې د بدرکه شوې د انساني حقوقو د پاره کارکونکو سلمان حیدر کورنۍ د انساني حقوقو کمیشن کې یو درخواست جمع کړی دی. دوی وایي د سلمان حیدر د بدرکې نه پس د دوی د یرولو د پاره مهمونه روان دي. تفصیل په اورنګزیب خان راکړي.
پایتخت اسلام آباد نه بدرکه شوې مدني ټولنې فعال سلمان حیدر فامیل د بشري حقوقو کمیسون ته خواست کړی دی. کوم تنن بدرکه شوې دي د غوي فامیل زورول کیږي، ځکه د قانون نافذ کونکو ادارو ته د اوویل شي د دې مخاونې سي بلخوا کورینو چارو دپاره مرستیال وزیر منلی دی تر اوسه د بې درکه شوې مدني ټولنې فعالینو په حق لا هیڅ معلومات نه لري. سره زه وړاندې کورینو چارو وزیر چودری نثار ویلی وو پایتخت اسلام آباد نه یوازې یو تن سلمان حیدر بې درکه شوې دی، باقی درې تنن پنجاب صوبې نه بې درکه دي. خو تیر ورځ سینټ کې داخله چارو مرستیال وزیر بلی غرحمن ویلی دی یو بل تن سمر عباس بې درکه کېدو مقدمه هم اسلام آباد یو پولیس تھانے کې درج کړې شوې ده. د سینټ چیرمین په تپوس بلی غرحمن ویلی دی د بې درکه تنانو په حق له څه خبر ورسره نشته. په دې د سینټ چیرمین رضا ربانی ویلی دی بې درکه تنانو معلومات ترلاسه کولو کې حکومتي ناکامي یو خطرناک خبره ده، او کچره دې بې درکه تنانو خلاف څه تورونه دي نو قانون تر مخه د کاروای وشي. بلخوا د زنانو یو پوهنتون پروفیسر سلمان حیدر چې تیر لس ورځو نه اسلام آباد نه بې درکه دی، د دوی فامیل د بشري حقوقو قومي ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس لا یو خواص ورکړی دی په کوم کې ویلي شوی دی نږدې ورځو کې مدني ټولنې فعالینو بې درکه کېدو وروسته د دوی فامیل هم زورول کیږي، ځکه د اداره د دې نوټس واخلي. د سلمان حیدر ورور لخوا د خواص کې ویلي شوی دی سلمان حیدر بې درکه کېدو پس د دوی خلاف ځینې خلکو لخوا د تورونو لړۍ روانه شوې ده، او په دوی دا تور لګي چې سوشل میډیا باندې به د اعتراض وړ خبرې کولې کوم چې دروغ دي. د سلمان حیدر رور وای د سیتورونو مقصد اوس د دوی فامیل ایرول دي، او دوی بشري حقوقو کمی ادارې ته خاص کړی دی چې څوک د سلمان حیدر باندې د سیتورونو لګوي او د دوی فامیل ایروي د هغې خلاف کاروي د پاره قانون نافذ کونکي ادارو ته حکم ورکړي. پاکستان کې سوشل میډیا د فعالینو بې درکه کېدو پس عام انټرنیټ صارفین هم یریدلې دي، او د انټرنیټ صارفینو لپاره کار کوونکي یو ادارې بایټس فار آل فرحان حسین وای چې کوم خلکو سوشل میډیا باندې با خپل خیالات څرګندول هغه اوچت کړی شوی دی چې لوجه یې یره نور هم خوره شوی ده.
تو جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ایکچوئل ڈینجرس اسپیچ کر رہے ہیں جس میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فزیکل ہارم ہو رہا ہے، جیسے کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس وغیرہ ہے، وہ لوگ تو وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
فرحان حسین وی حکومتی اداروں تا خلق خطر اخکاری چې په سوشل میڈیا باندې تنقید کوي کوم چې اصل خطر دی، یعنی څوک تشدد کوي یا تشدد دپاره خلق راپاروي هغه آزاد ګرځي. پاکستان کې نږدې ورځو د مدني ټولنې فعالینو بې درکه کېدو باندې امریکې او برطانیه هم اندېښنې څرګندې کړې دي، او سینټ کې د استخباراتي ادارو قانون لاندې راوستو غوښتنه هم شوې ده. یو سینیټر فرت الله بابر دا خبره هم کړې ده، وړاندې به بلوچستان او قبایلي سیمو نه به خلق اوچتولی شول، اوس پایتخت اسلام آباد کې هم دا لړۍ روانه شوې ده. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
رن اردن کو د بې درکه شو کسانو په اړه مو راپور واورېد. په بلوچستان کې د ورک شویو بلوچستانو د تحریک مشر ماما عبدالقادر بلوچ وایي په پنجاب کې 15 کسان بې درکه شوي او ټول رسنۍ ورته تبلیغات کوي او راپور نه خپروي. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې تر 2.5 زیات بلوچستان او خلک بې درکه شوي دي، خو رسنۍ پرې خاموشه دي. له نوموړي سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ مرکه کړي.
ماما قدیر بلوچ صاحب، بیا ستاسو خپل جدوجہد هم په دې اړه تر کومه ځایه پوری رسیدلې دي؟ پنجاب کا خبر دے سینٹ کے امر ډیر مننه ماما قدیر بلوچ صاحب او کور مودان
ډیر مهرباني صاحب.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
افغان حکومت ادا کړی چې تیر ونی په کندهار کې د ترهګری د پیښو پلان د پولی بل غاړې ته د پاکستان په کوټه او چمن خار کې جوړ شوی و. د افغان ولسمشر ویان توا خان مینپال وای د پیښې په اړه تازه پلټنو باندې پاکستان خبر کړی دی.
پاکستان کی پزور د بیدره ککړل شوو کسانو خپلو خپلوانو د بشری حقوقو کمیشن ته ویلي چې وسینی قوتونه د بیدره کښو خلکو کورنۍ هم زوري. د سوشل میډیا یو کارکونکو فرحان حسین وای هیواد کې ترهګرو ته څه ویل کیږي.
تو جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی ان کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ڈینجرس سپیچ کر رہے ہیں ٹو وائلنس وغیرہ ہیں وہ لوگ تو وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
او د بخنی نړیوال ادارې یا امنیسټی انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ قوانین د اروپایي ټولنې د حقوقو ازادۍ او ارزښتونو لپاره خطر جوړوي.
From a position in which we understood that states would guarantee security in order that people could enjoy their rights.
اوس راندې کوم د خبرونو تفصیل.
د افغانستان ملي امنیت ویلي په کندهار د ترهګریز برید پلان د طالبانو د کمیټې شورا په همغږۍ د چمن خار په یوه مدرسه کې جوړ شوی و. د ملي امنیت چارواکو په یوه تازه بیان کې ویلي د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او د متحده عربي اماراتو د ټاکل شوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلومولو لپاره څېړنې دوام لري. خو خبر جتوی د نخو والای متخده جوتی کې چې د غبرید د افغانستان له پولی هاغه غاړې ته په کویټه کې د مولوی احمد قندهاري په مدرسه کې پلان او تنظیم شوی و.
په پاکستان کې د بيدرک شوې د انساني حقوقو د پاره کارکونکو سلمان حیدر کورنۍ د انساني حقوقو کمیشن کې یو درخواست جمع کړې ده. دوی وایي د سلمان حیدر د بيدرکې نفس تدوی د يرولو د پاره مهمونه روان دي چې د دې نوټیس واغسته شي. په خپل خاص کې دوی د قومي انساني حقوقو کمیشن نه غوښتنه کوي چې امنیتي او قانون نافذونکو ادارو ته امر وکړي د سلمان حیدر او د هغه د خاندان پر ضد د بې بنیاد تورونو او دروغو د کمپینونو نوټیس دی واغسته شي. او په بلوچستان کې تیر شپه په دوو جدا پیښو کې دوه پولیس افسران وجلې شوي. لاولنې پیښه د کوټې په کلی دیبا علاقه کې شوې، دویمه د کوټې د پاسپورت دفتر سره نږدې شوې. دواړو پیښو کې وسلوال د ډزو نه پس تښتېدو کې کامیاب شوي. پولیس وایي دا دواړه هدف یې وجنې وي. تندر وډلې لشکرې جنگویل عالمي د دې دواړو پیښو سیمواري په سر اغستې.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي تړون د پلي کېدو د کلیزې په مناسبت د دغه تړون پر ارزښت خبرې کړې دي. اوباما ویلي دغه تړون د پام وړ پایلې درلودي او نړۍ ورسره لا خوندې شوې ده. اخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي تړون په اړه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویلي دي چې تهران د فردوس په نامه له خپلې اټومي بټۍ څخه د یورانیمو د غني کولو څلور سنټرفیوژونه لرې کړي دي. د پنسلوینیا د پوهنتون استاد یان لاستیک ویلي دي چې ایران نږدې خپل ټول غني شوي یورانیم اخوا کړي دي چې د څلورو اټومي بمونو د جوړېدو لپاره کافي وه.
د بخنې عالمی تنظیم امنیسټي انټرنیشنل نن په خپل تازه رپورت کې وایي وخت به وخت ایمرجنسي بيجا سارنې د خلکو د کورونو لټون او قیدونو نه علاوه د ترهګرۍ مخنیوي د پاره نور د سي ګامونه د یورپي اقدارو او ازادۍ ته خطر دي. امنیسټي په خپل رپورت کې وایي د یورپي ائتلاف په ملکونو کې د ترهګرو پیښو نه پس د امنیت نظریه بالکل بدله شوې. رپورت وایي حکومت چې د خلکو د بنیادي حقوقو خوندي کوونکې وو، اوس حکومتونه د امنیت خوندي ساتلو د پاره د خلکو په بنیادي حقوقو باندې لګئی.
د سوریې یاغانو چې په لومړي سر کې د سولې په خبرو کې لګډون څخه انکار کړی و، دا مهال ویلي دي چې دوی به د سولې په هغو خبرو کې برخه واخلي کومې چې به په قزاقستان کې ترسره شي. یاغیانو همدارنګه ویلي دي دوی به هغه اوربند ته هم ژمن پاتې شي کوم چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. یاغیان وایي په الیپو کې د هغوی تر ماتې وروسته له دغه اوربند څخه حکومت او د دوی ایراني متحدینو په وار وار سرغړونه کړې. ټاکل شوی ده چې د سوریې په اړه دغه خبرې به د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جنوري په 23 نیټه ترسره شي.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری نن لندن ته رسیدلې. د خارجه سیکرټری په حیثیت به دا د جان کیری اخیرنی سفری. د دې سفر مقصد د امریکا یورپی ملګرو ته دا باور ورکول دي چې که انتظامیه بدله شي خو د یورپ سره به د تعلقاتو په بنیادي اصولونو کې هیڅ بدلون نه راځي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري وخت شوه دی. په خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه به تاسو اوري د موږ همکار مختار خلیل نه.
تیر کال یعنی د کال 2014 په 12 جون د امریکای د فلوریډا ریاست په اورلینډو ښار کې د افغان خوري یو ځوان امریکني عمر متین د همجنس پرستو په کلب کې په خپل ټوپک یو کم 50 کسان اوجل. عمر متین هم په دغه موقع د پولیس د لاسه اوجلې شو. د امریکای د تحقیقات او وفاقي ادارې FBI د عمر متین د مرګ وروسته هم د دې خونړۍ پیښې په لټنی جاری وساتلې. په دې لړ کې تازه خبر داده چې FBI د حق رسیدلی عمر متین ځوان عمر کونډا نور سلمان نیولې ده. نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د عمر متین د کونډې د نور سلمان د گرفتارۍ په باب له یو تفصیلي معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلي شوی دی چې FBI د عمر متین کونډا نور سلمان د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې د خپل کور نه بهر نیولې ده چرته چې دا خپل یو تنکی زوی سره اوسېده. رپورت لیکي چې د عمر متین د لاسه هم جنس پرستو په کلب کې د یو شمیر خلکو د وجلې کې دوه ورستو تحقیقاتي افسرانو د عمر متین کونډي نور سلمان نتر ګنټو ګنټو پورې اختنی پختنی وکي او دای پوره یقین وشو چې کونډه نور سلمان د خپل مړ خاوند عمر متین د لاسه د شوی خونړی واقعي په بابله رښتیا خبره نه کوي. دا به نن سهار د کالیفورنیا د اوکلینډ وفاقي عدالت ته پیش کولې شو. د کونډي نور سلمان د زنانه وکیلې لینډا مورینو وینا ده چې نور سلمان ته د خپل حق رسیدلی خاوند عمر متین د خونړی نیت هیڅ علم نو. په دې سبب یوې بیګنا زنانه له د خپلو ناکرده ګناهونو په سر سزا ورکول غلطه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د استغاثې د چارواکو پوره یقین شوی دی چې کونډي نور سلمان خپل خاوند عمر متین سره د ترهګرۍ په حمله کې د واقعې نه وړاندې یا وروستو په سناس ډول لاس امداد کړی دی. خو نور سلمان تیر کال نیویارک ټایمز سره یو مرکه کې ویلي دي چې دا د هیڅ نه خبر نه و. دی خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې دا سره د خپل وړوکي ماشوم خپل خاوند سره اورلینډو ته تلی وه. د دې خاوند اورلینډو کې د هم جنس پرستو د کلب سارنې له هم تلی و. خو دې ته نه و معلومه چې هغه د هم جنس پرستو د کلب سارنه ولې کوله. دې زیاته کړه چې د هغې خاوند عمر متین سیکیورټی ګارډ او اکثر به وسله او کارتوس وغیرہ ځان سره کور ته راوړل. په دې سبب حمله کې د استعمالی دونکي وسلې او کارتوس په حق له هغې هډو سره اندېښنا نه ولرلې. دی دا هم ویلي دي چې د واقع په ورځ هغې خپل خاوند له د ورکولو دپاره د فادر ډې یعنی د پلار د ورځې کارډ هم اخیستی و. د هغې وکیلانو د نور سلمان داستان صحیح منلی دی او په دې یې یقین راغلی دی چې نور سلمان د خپل خاوند په نیت پوه نه وه. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکي چې د وفاقي تحقیقاتي چارواکو په دې خبره یقین شوی دی چې یو کم 30 کلن عمر متین نه خو د حملې دپاره څه خصوصي تربیت حاصل کړی و او نه ورته د داعش یا د دولت اسلامي مرسته حاصله وه. البته دوی خپلو تحقیقاتو کې دې نقطې ته خپل پام ګرځولی دی چې د امریکې دننه چاتن خود سره د هم جنس پرستو په کلب خونړۍ حمله کې امداد نه دی کړی. رپورټ زیاتوي چې د نور سلمان ګاونډیانو نور سلمان یو ډیره ښه او خوش اخلاقه ګاونډی بللی ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د نور سلمان د خولې دا هم لیکلي دي چې عمر متین سره د دې واده په کال 2011 کې شوی و خو لږه د پز د دوی کورنې جون د نور سلمان د زینو خپلوانو د لاسه تعالی حواله شو او داسې ورځ بیا هم راغلی چې عمر متین به اغا وهله ټاکوله او بدرد به ورته ویل. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د اورلینډو د پولیس مشر جان ډبلیو مینا په دې بیان ختم کړی دی چې دی د عمر متین د ځوان عمره کونډې د نور سلمان په نیبو ډیر خوشحاله دی، ځکه چې د دې د خاوند د لاسه د وجلی شوو یو کم 500 کسانو خپل خپلوان دوستان یاران او گاونډیان د هغوی د ناترسه قتلان خوږ درد نشي هیرولی، خو نن به د دې ټولو خلکو زړه په دې خبره لږ جوړ شوی وي چې د دې ناترسه جرم په سر به چاته خو سزا ورکړی شي.
درنو اردوونکو، د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ قوانین د اروپایي ټولنې د حقونو د آزادۍ او د ارزښتونو لپاره خطر جوړوي. په همدې موضوع زموږ همکار ارباب محمود علي بشپړ راپور چمتو کړی.
د بشري حقونو اداره یا امنیسټي انټرنیشنل دعوه کوي چې د ترهګرۍ په خلاف نوي قانونونه د خطر لري چې دا به یورپ د محدوده آزادۍ یو مستقل خطرناک صورتحال سره مخ کړي. کرتیک راج د امنیسټي انټرنیشنل غړی دی.
موږ په دې پوه یو چې ریاست د خلکو حقونه خوندي ساتلو لپاره امنیتي ګامونه پورته کوي. داسې دنیا وینو چرته چې دا ګامونه د امنیت یقیني کولو لپاره ضروري ګڼل کیږي.
یورپ په تیرو دوه کالو کې د ترهګر حملو سره مخ شوی دی. 2015 کال د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ډیرو خلکو د وژنې او بمی حملو له وجې فرانس ټول ملک بیړني حالات اعلان کړل. د ریاست ته اختیار ورکړي چې دوی په مظاهرو پابندي ولګوي، ګرځبندیز اعلان کړي، مشکوک کسان ونیسي او بغیر د وارنټ نه تلاشي هم وکړي. وزیر اعظم بنات کزینو دوه میاشتې وړاندې بیړني حالات اعلان کړي وو او کېدل شي په پنځم ځل هم د دې موده وغځوي. دی وایي دا د فرانس خلکو ته د تحفظ یقیني کولو لپاره ډیره ضروری ده.
هر یو کس ته په دې پوهیدل پکار دی چې موږ په داسې وخت کې اوسو چرته چې د ترهګرو د حملو ویره ډیره زیاته ده.
خو امنیسټي انټرنیشنل وای دا داوی یې د اختیاراتو د غلط استعمالولو ده. لکه د مثال په توګه پیرس کې د داعش د حملو وروستو کال 2015 د نومبر په میاشت کې د نړیوال تودوهې د غونډې وړاندې د شلو نه زیات فعالین په کور کې بند کړی شوي وو.
کرتګراج وایي د فرانس تاریخي کلتور دی چې دلته خلک د بدلون لپاره بهر په سړکونو راوځي او له بده مرغه د بیړنیو حالاتو له وجې دا بنیادي حق له منځه وړل شوی دی.
امنیسټي انټرنیشنل په هنګري هم سخت نیوکې کوي او وایي دوی د قومي امنیت په بانه د ټول یورپي ملکونو نه زیات سخت قانونونه جوړ کړي دي. کال 2015 د ستمبر په میاشت کې زنو پناګزینو په پوله لګیدلې دروازه ماته کړې وه او په پولیسي کاني وشتي وو. د کسانو کې یو د شام وګړې وو، د نوم احمد حمید وو. د د مور پلار بوډاګان وو او د دوی سره په سفر کې د مدد لپاره راغلی وو. دی ونیول شو او د ترهګرې په تورونو کې د لسو کالو لپاره قید کړل شو.
نو اوس دا ګام د ترهګرې منل بیخي د عقل نه بهر خبره ده.
نومبر کې د سزا ورکولو نه وړاندې د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربن اول حکومت یوازې په قانون عمل کړی دی.
هنګری به هیواد ته په ناقانونه توګه ورتلونکو او دغلته پاتې کیدونکو د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کوي.
د امنیسټي انټرنیشنل رپورت په داسې وخت کې رامخته شوی چې یورپي اتحاد د ترهګرۍ په خلاف یو شان قانونونه جوړولو تیاری کوي. دا اتحاد دعوه کوي چې سیمې ته د ورپېښو خطرو لپاره دا ډیره ضروری ده.
د امریکا د حکومت یو مهم کار دا دی چې د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره هر کال مالی مرستې کوي. امریکا څه کال څه پلان لري په همدې مسأله زموږ همکار ارباب محمود علي یو راپور چمتو کړی.
د کانګرس نه تایید په وخت د امریکې راتلونکي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نه پوښتنه وشوه څنګه به په اداري فساد ککړ هیوادونو نه د امریکې امداد بندوي. نو هغه په ځواب کې وویل څنګه کولی شو چې بیا دغه هیوادونو ته امداد ورکړو چرته چې د غبن خطر وي. د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ او د هغه د انتظامیه د پاره د امداد ترجیح به دا وي چې هغه هیوادونو کې زیات امداد وکړي چرته چې د غبن مخنیوی کېدای شي او د قانون اختیار غځېدای شي. جیمز رابرټ د هیریټیج فاونډیشن سیړونکی دی.
too much of the foreign aid given by the western countries US OECD countries
د امریکای او غربي نړۍ زیاتره امدادونه د بدونوانه حکومتونو په بشکولو کې ضایع کیږي د ډانلډ ټرمپ په انتظامیه کې د امریکای ځنې مذهبي سختدریزه پروګرامونو په اړه د بیا کتنې اندېښنې هم پیدا شوې دي اماندا گلاسمن د نړیوالې ترقۍ د ادارې سیړونکې ده
Certainly there are worries especially in areas of family planning
یقینا داسې ورشته چې د خاندانی منصوببندۍ جنسي صحت پروګرامونه او د ایډز او نورو داسې ناروغو د علاج پروګرامونو په اړه اندېښنې شته خطلون کې خارجه وزیر جانکیری وایي د اسلامي تندروي د مخنیوي لپاره ضروری ده چې امریکا په هغه هیوادونو کې د امداد یو مارشل پلان یعنی لوی منصوبه اعلان کړي چرته چې د تعلیم کمی دی او د سخت دریځۍ د خورېدو امکان زیات دی نوموړی وایي د کال په سر د $30 ارب ډالرو امداد نور زیاتول پکار دي
There are about a billion and a half children in the world under the age of 15
دا وخت په نړۍ کې یو نیم ارب داسې ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کالونو کم دي او په دغو کې نږدې 40 کروڑ سکول ته نشي تللی چې زموږ د ټولو دپاره یوه لویه مسله ده د امریکې په هره انتظامیه کې سفارتکاري ترقي او خارجه امداد ته د دواړو ګوندونو اکثریتي ملاتړ ترلاسوي د امریکې اکثره سفارتکاران هیله مند دي نوې انتظامیه به هم د بهر نړۍ سره امدادي هلې ځلې روانې وساتي کومې چې د امریکې د امنیت او اقتصادي ګټو لپاره بنیادي حیثیت لري
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خبر پختونخوا حکومت د ادارو د سارنې د پاره انډیپندنت مانیټرینګ یونټ یا یو داسې اداره جوړ کړې ده چې په جدا جدا ادارو کې په حکومتي څانګو کې د هغوی سارنه کوي هم د دغه آی ایم یو ان یا انډیپندنت مانیټرینګ یونټ د تعلیمي ادارو په حق له رپورټ وایي چې کسه هم د خبر پختونخوا حکومت 2000 اضافي کلاس رومونه یا د کلاس کمرې هغه په سکولونو کې جوړ کړی دي د شپږ زرا د بخنغورم دیار لزر نه زیات اسکولونو کې چار دیواری جوړ کړی دا خود دې باوجود هم د صوبې 15% اسکولونه د بجلی وسه پوری نه لري 12% اسکولونو کې لټرینونه هم نشته ده د دې رپورت حال راکړي د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه
د غراپور د خیبر پختونخوا د حکومت لاړه جوړ شوی انډیپندنت مانیټرینګ یونټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د درې نیمو کالو حکومت کولو باوجود اوس هم د صوبې 15% سکولونه د بجلی نه محروم دي 12% سکولونو کې تشنابونه نشته 11% اوس هم چار دیواری نه لري او دغه شان 25% سکولونو کې د سکولو د پاکو اوبو انتظام نشته او په دې حق له تعلیمي څانګې یو خبريال اسد ضیا ډیو رادیو ته موجوده حکومت انتخابی ایجنډا کې اعلان کړو چې صوبې کې به د حکومت جوړولو سره سم د تعلیم بیړنۍ حالت نافذ کړي او بیا داسې وکړل هم خو د خپل جوړې شوې ادارې شمیرې ښایي چې حکومت اوس هم دې څنګه کې ډېر رستو دی
دی خو یو طرف ته دا داوی کوي چې مونږ ډېر زیات کارونه کړی دي مونږ ډیولپمنټل کارونه کړی دي مونږ ریفارمز راوستي دي خو زما په خیال دا بنیادی سیسونه دي چې په هر سکول کې پکار دي او چې دا سہولتونه په یو سکول کې نه په یو اداره کې نه نو الته بیا ماشومانو تعداد هم کمی الته نو روم د تعلیم چې کوم وزه دا غم خنی وي نو زما په خیال دا بنیادی سیسونه دي چې دې ته توجه ورکول پکار دي دی دام ویلو چې مونږ به 100% بونډریوال جوړو او دغه شانتي نور سہولتونه به هم 100% مونږه مکمل کړو
خوای دا ټول کارونه لا اوس هم نیمګړی دي او کچرته آزاد ادارې سروې وکړه نو امکان لري چې حالات نور هم خراب وي او د تعلیم د محکمې د ویا نجیب الله خټک نامو چې پښتنه وکړه چې کم وجوهات چې حکومت دې څنګه کې ناکام ښکاری نو هغه وایي د تیر حکومت د دې حکومت د تعلیم مت کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي
اوس هم وګورئ نو لس گنا زیات کار شوی دی په دې حکومت کې په درې کالو کې د تیر حکومتونو دا لس گنا کار چې کوم مونږ خبره کوو دا د دې ثبوت دی چې د ګورنمنت تعلیمي ایمرجنسی لګولې ده او هغه مطابق روان دي یقینا دی چې پوره کار لا نه دی شوی خو ان شاء الله چې راتلونکي کال دوه کې به دې نورم کار وشي او ډېر سہولتونه به داسې چې هغه به کمپلیټلی پوره شي لکه باونډري والز اگزامپل زه در کولای شم چې د باونډري والز زمونږ حساب سره ان شاء الله چې دې د دې کال جون پورې ټول سکولونو کې باونډري ریوالز پورا شي
او دغه شان سکولونو کې د برېښنا د نشټوالي په حق لوي اکثر سیمو ته بجلی نه درسېدلې نو ځکه دغه تل سکولونو کې هم بجلی نشته حکومت اراده لري چې دغه سکولونو ته د نور په ذریعہ پیدا کیدونکو بجلی تنظیم وکړي بلخوا کارپوهان په حکومت تنقید کوي چې د پاکستان د آئین 25 الف ماده تر دې وخت د پښتونخوا حکومت د اسمبلی نه نه منظوره کړې چې تر مخه د حکومت فرض ده چې د هر د 50 تر 80 کالو ماشوم ته ویړیا او معیاري تعلیم ورکړي خو نجولا وایي دا بل د تعلیم محکمه کې د بحث لاندې دی او ډیر زر به اسمبلی ته وړاندې کړی شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډی ورډیو پی خبر
رنو اردن کو کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا او فاټا یو ځای کېدل به د فاټا د مالی او اقتصادي وده لپاره ډیر مهم وي دغه کارپوهانو د فاټا د اقتصاد په اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې وینا کوله یو اقتصادي کارپوه ډاکټر نصیر علي وویل چې د فاټا او د افغانستان ترمنځ باید نورې لارې هم پرانستل شي تر څو اقتصاد ته یې نوره ګټه هم ورسیږي حمید الله پرې بشپړ راپور رسولی
د پېښور پوهنتون د فاټا ریسرچ سنټر د سوري لاندې په دغه دورځني سیمینار کې حکومتي او امنیتي چارواکو د معاش او روزګار ماهرانو د پوهنتون استادانو او زده کوونکو په ګڼه شمېره کې بحث واغسته د معاش وتلي ماهر او د هریپور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نصر علي وویل په کار ده چې قبایلي سیمه د افغانستان او منځني ایسیایي هیوادونو سره پراخه تجارت ته اجازه کړي شي او کچره قبایلي سیمه د پښتونخوا سره شاملول کیږي نو ورته د اویاو کارو د محرومو په نظر قتل پکار دي دی وایي
پانچ چھ ارب ڈالر چکم دے منگ صرف افغانستان سر اخپل دا ٹریڈ ریگولیٹ کو نو آغا تقریباً پاکستان 25% ایکسپورٹس برابر جس سمرا انٹری او ایگزٹ پوائنٹ زیادی گی نمبر خدا کاغا غلام خان کے دے کاغا تورخم کے دے کاغا پا نور علاقی دی دا آغا ویا کالا چکم منگ اگا نگلیکٹ کرے دے آغی دا پارا پیسا پکار کم از کم دی سیٹلڈ ایریا لیول تا آغی راش آغی کی روڈو نے جوڑ شی آغی سکولو نے جوڑ شی سکل ڈیولپمنٹ سکیمز پکی شروع کی یونیورسٹیاں نے پکی جوڑی شی آپ آگا 2-3% باندھے نہ کیجیے این ایف سی کے بچے بجٹ کے بے انکریز ہوشی ہو آپ دا ہو منگ تب بالکل دا سرے چی ہو نیچرل پارٹنرز منگ تب ملاو دی افغانستان اور سنٹرل ایشیا کی آگا منگ والے نہ ڈیولپ کروں
سیمینار ته په وینا کې د پېښور پوهنتون د سیاسيات استاد حسین شهید اویل د اقتصاد او پرمختګ پلاره د پښتونخوا او قبایلو یو ځای کول وړمبنې قدم دی دی وایي
پاپولیشن کنسنٹریشن چی دے کے پی کے ڈیر زیادہ دے فاٹا کے ڈیر کم دے چدا ملاؤ شی نو ڈینسٹی پر اے پر اسکوئر کلو میٹر ڈینسٹی چی دے اغب ہم ڈیر زیادہ بہ کم شی اغ دا وجہ مونگ سر ٹیریٹری بہ زیادہ شی پاپولیشن بہ کمی ریسورسز مونگ بہ فیڈریشن زیادہ کلیم کولے شو دا چی طور ہم پورے لاڑ شی مطلب دا دے دے طرف تا کے پی دا بل طرف تا ننگرہار پراونس دے دا پبلک ڈپلومیسی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہ ڈیر مضبوط اور ڈیر اہم کردار ادا کئی اس پورے فاٹا منس کی انہوں اغا یو بفر زون شانتے جوڑ شی ویو اور اغید سر سی زون ڈیفائن کے دنا تا سو گری دا پنجاب منس کے انڈیا پنجاب و پاکستان ہے پنجاب منس کے سمر زیال تا دا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور پبلک ڈپلومیسی شوی دا دی طرف تا ولی نکی گی اگی وجہ دا وچی دا فاٹا او فاٹا ونس یو صوبہ جوڑ شی تا سو دے او تماشا کوئی دا پبلک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تیز بشی
خود پختونخوا د کورونو چارو په خوانې سکتر او اوس د پولیس مرستیال انسپکټر جنرال اختر علی شاه وایي د ورستي عملیات وروستو د قبایلی سیمې امن اوس په معاشي ګټو او د روزګار په موقعو کې د بدلولو ضرورت دی
یو علاقه کې چې چرته هر وخت پولونه الوزي سکولونه الوزي سړکونه مات شي کمیونیکیشن سیستم ډسټربډ شي لوی پاپولیشن چې دی مایګریشن زوکی نو الته ترقیاتی عمل ډیر ګران شي بلکې ناممکن هم شي اوس حالات داشن شو دغه یا بیسس ختم شو اک دوک یوزی کې په تیخت دي یعنی ته اوس دانش ویلې چې وی علاقہ کا مقابل کنټرول کوي لګیا دي منګا ګورو شي التا په دې ټرایبل علاقہ کې خاص کر زمنګا د منرل یو ډیر لوی پټنشل دی پروډکشن دغه زیاتی کی لګیا دي انٹرنیشنل کمیټیز هم را روان دي التا ایکسپلوریشنز د پارا او ترقی او خوشحالی بم وسرا نور سیمان
دی ویل د پاکستان او افغانستان په پوله د تګ را تک سختوالی پر وستیو کې د قبایلو د تجارت او اقتصاد وزا څه زیان منه کړی دا سیمینار کې وینا کوونکو د قبایلی سیمې د اوسیدونکو د معاش تعلیم روزګار او صحت وزا بګنون کې خودله او په دې خبره زور راوړو چې پر وستیو کې د اصلاحاتو د عمل شروع کېدل وروسته اوس دغه پروژه خپل سر تر سوال پکار دی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د په خیبر پښتونخوا کې د 2018 کال لاولنی د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین په موقع هم څه 3000 پلرونو خپلو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو نه انکار کړی دی. نبیله مشتاق په تفصیل راکوي.
13 میاشت د کال 2018 اخیرنی پولیو مهم دوران خبر ایجنسی کې یو پیښه رامخته شوې و چې دغه پیښه کې د دوه ماشومانو مرګ هم شوې ده. خو بعد کې د ماشومانو مرګ پولیو ضد څاڅکو سره اتړل شو. همدغه وجه وه چې تیر شوي مهم کې په خیبر پښتونخوا کې 3000 یوسل یو کم اویا ماشومان د پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې شوي وو او د دوی والدینو خپل ماشومانو ته پولیو ویکسین ورکولو نه انکار کړی و. خو ډاکټر جوهر وایي چې په داسې خبرو کې هیڅ قسمه حقیقت نشته او دغه قسمه پروپوګنډې پولیو کمپین تا ډیر ځان رسوي.
پولیو پروگرام ته د ټایم دوه تھریټس دي. یو تھریټ خو موږ ټول ته پته ده چې هغه د پاره لا انفورسینګ ایجنسی زو دا ټول همیشله موږ سره تعاون شوی دی او دویم دی جی دا پروپاګانډاس. نو د پولیو سره ریلیټډ یو هم ماشوم ډیت نه دی شوی. د انکوایری شوی دی, ټیسټ شوی دی, دا غی ریزلټس راغلی دي او تیر روزو کې گورنر خیبر پښتونخوا هم دا غی نمپس چې یو پریس ریلیز ورکړو.
نو مامړې زیاته وی چې د هر میاش په کبا سیمه کې لسنیم لکه ماشومانو ته او په خیبر پختونخوا کې شپږ 50 لکه ماشومانو ته پولیو مخنیوي احساس کې ورکوي. خو داسې چرې هم نه دي شوي چې پولیو ویکسین په وجه د ماشومانو مرګ شوي وي یا د ماشومانو صحت ته زیان رسېدلی وي.
پولیو ویکسین د دنیا ټول نه محفوظ ویکسین دی. نه نه پورې چرته داسې څه انسیډنس نه شوي. 56 لاکھ ماشومان ته هر میاشت مونږ ویکسین اچو. چرته مونږ سره داسې دغه نه شي. اوماغه ویکسین سره اوماغه کلی کې نورو ماشومان ته ویکسینیشن شوي. چرته هم چاته دا پرابلم نه شوي. نو دا پولیو سره تړل دا دانسته هم کیدی شي او دا غیر دانسته هم کیدی شي.
ډاکټر جوهر ډیوه ریډیو د لارې والدینو ته دغه پیغام لري چې خپل 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکول یقیني کړي. مور پلار ته پکار دی چې خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکولو نه مخکې پولیو ویکسین وایل دی په ساده طریقه چک کوي.
او زما پیرنٹس تم یو ریکویسٹ تے التجا دا چې برائے مہربانی اس قسم افواہ طرف ته لاړ نشي. پولیو کیمپین کې دونا زیات مانیٹرنگ او سپرویژن دے چې پائے کې انتہائی کم چانس دے چې چرتا کې با زونګ پولیو ټیم انویلڈ یا داس ایکسپائرڈ ویکسین ماشومان لور کړی شي. پیرنٹس تم دغه زما ریکویسٹ تے چې کله ماشوم ته ویکسین ورکی د ویکسین وایل بوتل لګون ته کې وګوره پائے وانی داس لور ګټه خانه چې دا د دې رنگ کده کاسنی رنگ نه لګ فرق وی سپین والے پکی وی نو بس دا ویکسین ٹکتی. دی سپین خانے رنگ اور دا دائرے رنگ یو شانتی شی یعنی کاسنی شنو دا ویکسین نہ دی استعمال ول پکار. خود دے مطلب دا نے چ دا ویکسین چ دینو غیر محفوظ شو دی کے اوبو کی بیا اس فرق پاتے نشی.
چاروا کی وای چمان سیرا دیر چترال او دا بلوچستان زنی سیمو کے دا ورو دا لاسا دا لارے بندے دولا عملہ پولیو ٹیمونو تا رسائی ممکن نہ دا. پدا سیمو کی با راتلن کے سو ورزو کی پولیو کمپین چلولے شی. نبیلہ مشتاق, وائس اف امریکا, ڈیوا ریڈیو, پیخبر.
او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ د لپاره د امریکای ګردن د سفیر ډیوډ سپرستین ویلی نن هر کله چې موږ د مذهبي ازادۍ رضمانزو موږ په دې لړکی د امریکای د خارجه چارو د محکمې تازه کامیابی او کارنامې په ګوته کو. د زیاته کا چې کزما د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د تیرو 2 کالو کارکردګۍ ته وکتې شي نو معلومه بشي چې موږ په عراق کې د دولت اسلامیه یا د داعش د لاسه د عیسایانو یزیدیانو شیعاګانو او د کاکۍ او د مینډین فرقو د قتلان په بابله د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری سره د معلوماتو راغونډولو او دی قتلان ته د بین الاقوامي برادرۍ د پام راګرځولو په کار کې ډیر د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. د داعش دی خونړو کارونو ته د دنیا د پام راګرځولو له برکته د اغو 2 کانفرنسونو کېدل ممکن شول په کومو کې چې دغو ځپلو مذهبي فرقو له د دنیا مختلفو ملکونو د 2 لکو ډالرو ورکولو لوځکو چې د دغو غم د پلو خلکو خپلو کورونو ته په خیر خیریت سره واپسی پی ممکن شوه. سفیر سپرستین ویل چې امریکا به د ملک دننه او بهر د مذهبي ازادۍ په اصولو کاربند ولاړه وي. ګرځند سفیر سپرستین زیاته کا زما قوي امید دی چې د امریکای د ریپبلیکن او ډیموکرات په خوانو یو شمیر حکومتونو چې د مذهبي ازادۍ د قائم ساتلو د پاره کم زړستړي کوششونه کړي دي دا به مستقبل کې هم زمون د خارجه پالیسی اهم جز وی د مختلفو امریکانو حکومتونو دی لړکی متفقه کوششونه د دی خبره سرګندونه کوي چې مذهب زمون د خارجه پالیسی په اغه مسلو کې اهم کردار ادا کوي کوم چې مونږ ته پرتی دی او په اثرناک ډول اوارول لازم ده او دی د پاره باید چې د ګردی دنیا مذهبي ګوندونه ځان سره یو ځای کړی شي. ګرځنده سفیر سپرستین د خپل تقریر په اخر کې وایي چې مذهبي ازادي دنیا له د امریکې یو لویه ورکړه ده او د یو امریکني په هیزه په دې خبره ویاړ کوم چې څومره ډیر ملکونه د مذهبي سوچ نه ماسیوا د یو مساوي استوګنو په حیثیت د ژوند تیرولو زموږ نظر سره ملګری دي. امریکا په دې معامله کې په ټوله دنیا کې یو ځانګړی حیثیت لري او دا به قائم ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.